په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد وزیر اعظم عمران خان په بیان د بخنه غواړو. په دې غړي کې بعد ګرانۍ ترڅنګ یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټونه واوري. د ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه هم په خبرونه کې رپورټونه لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیري نه.
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی دی ولر پوری پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدل دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د لولپوری پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدل دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د پلاوی سره لیدلی، خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د بارنو چار وزارت په بیان کې ویلي دي چې نوموړي به په دې ورځني سفر کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عبوري حکومت د مشرتابه سره ویني. په دې سفر کې د پاکستان استخباراتي ادارې جنرال فیض حمید هم د قریشي سره په پلاوي کې ملګری دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په داسې حال کې د کابل په سفر دی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت سره وپیژني. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته په استول شوي یو لیک کې سپارښتنه کړې ده چې د دسمبر په 15 نیټه دې په کلیواله کچه د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو انتخابات وشي او د کال 2022 د مارچ په 15 نیټه دې د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي. خو په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډو ته ویلي چې د انتخاباتي شیډول اعلانول د حکومت نه الیکشن کمیشن ذمہواری ده.
الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دغه چې کوم اصول او کړه ترسمه سو دغه ملو شوی په تاریخ باندې فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي چې اورب د دې توقع د دې باندې فیصله راشي.
حکومت په داسې حال کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو اعلان کړی چې مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په انتخاباتو کې سنجیده نه دی. بلخو حکومت دریز لري چې بلدیاتي انتخابات د کورونا وبا له کبله د ځنډ ښکار شوي دي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په کال 2015 کې ترسره شوي وو او د واک موده یې په کال 2019 کې پای ته رسیدلې ده. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوې ده. پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بیزنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 33 غړیو د تحریک عدم اعتماد ملاتړ کړی دی. حزب اختلاف تور پورې کړی دی چې حکومت د 24 غړي یرغمال کړی دی. خو وزیر اعلی جام کمال د حزب اختلاف تورونه رد کړي او ویلي دي چې تر پای بعد د خپل حکومت دفاع کوي. د اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د اکتوبر په 15 نیټه رابللې ده چې پکې به په تحریک عدم اعتماد رائے ورکول کیږي. پاکستان د قانوني ویزا لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانستې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لاره د پاکستان ته د تګ اجازه لري چې قانوني ویزې لري. په بیان کې راغلي چې په دغه اړه د کورونا چارو وزارت نه د ځانګړي اجازت نامې شرط هم لري کړل شوی دی. بلخوا د لنډي کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین نن مشالې ډوته ویلي چې لنن ماسپخین څخه یوازې آنلاین ویزې لرونکي افغان وګړي کولی شي چې د تورخم په دروازه پاکستان ته داخل شي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. د بشري حقوقو نیویارک میشته سازمان نن په دغه اړه د یوې نوې پالیسۍ په لنډیز کې له ملګرو ملتونو حکومتونو څخه غوښتي چې د کډوالو په بیا بادولو تمرکز وکړي او د هغه افغانانو لپاره خوندي او دوامدارې لارې چارې ولټوي چې تحفظ ته اړتیا لري. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. پا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي، عوامي نېشنل ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د دې میاشت 25 تاریخ باندې هر تحصیل هیډ کوارټر کې عوامي نېشنل پارټي خپل احتجاجي کیمپ منعقد کړي.
په پاکستان کې د ګرانۍ وجوهات څه دي او دا څنګه کنټرول کېدای شي، په اړه به رپورټ دراوړو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګه وای په صوبه کې په روانه میاشت کې ډینګي تبې شپږ تنه مړه کړي دي.
موجوده وخت کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تقریبا 3 د ډینګي مریضان پراته دي. مونږ په خیبر ټیچنګ هسپتال کې 4 میډیکل وارډونه دي. هر ورځ د یو میډیکل وارډ ایمرجنسي وي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله خلاصولو لپاره خبري شوي، خو خلک وایي
چلار بند دا موږ نه شو کولای چې خاطر واولو یا د خاطر واولو د مشکل او مخامخ یو یخ د مریضان دي د خلک.
او په خبرونه کې بعد سینې د سرطان او په جنوبي وزیرستان کې د پولیو کمپاین ترڅنګ د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه هم ریپورتونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو اوریدونکو د دې اخري خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مې په خبرونو کې هم واوریدل چې عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې ګرانۍ پر ضد بعد اکتوبر په 25مه د خیبر پښتونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کمپونه لګوي او د نومبر 10مه به په پېښور کې یو لویه جلسه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لوړاندې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف احتجاجونه اعلان کړي، خو یو شمېر وفاقي وزیرانو ویلي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلي او د هغې اثرات په پاکستان هم شوي دي، خو حکومت یې هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د پېټرولیم مصنوعاتو، بجلی او خوراکي شیانو د ګرانولو په سر په خیبر پښتونخوا صوبه کې د احتجاجي کیمپونو او جلسونو اعلان کړی دی. په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې تیر مازیګر د خبري کانفرنس وروسته د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه به د صوبې په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او د نومبر په 10مه نیټه به د ګرانۍ په ضد په پېښور کې یو لویه جلسه کوي.
نن سبا سونا گرانی شوا اور سونا ہر ہفتے پا عوام باندې چکم دا یو بوم دی غرزئی. د دې میاش 25 تاریخ باندې هر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے عوامی نیشنل پارٹی با خپل احتجاجی کیمپ منعقد کئی. یہ کیمپ کے با پارٹی مشران بم کینی، دا پارٹی تنظیم بم کینی اور مونگ با تاجر برادری سرا، وکلا برادری سرا، ٹیچر سرا، سرکاری ملازمین سرا برا رابطے کو چی اغیم راشی مونگ سرا دے کیمپ کے شرکت کی اور پلسم نومبر باندے با مونگ پہ خبر کے یو گرینڈ جلسہ کو.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سنګي سیکټره سناګلزار وایي په موجوده ګرانۍ کې ولسته د ژوند تیرولو گزاره ډیره ګرانه شوې ده او په دې وجه دوی د احتجاجونو د پلان جوړ کړی دی.
د ټولو نړمبي خو چې کم پېټرول دی نو هغه ډېر زیات ګران دي. دین علاوه زمونږ د کور چې کم بیسک شیزونه دي، اوړه شو، غوړي شو، ایون چې هغه صابون او هغه مطلب کم واړه واړه شیزونه کم د یوز دي، هغه ډېر زیات ګران شو. د زمونږ د چې کم لاندې طبقه دغې د دسترس نه بيخي اوتل. په دې مهنګای کې چې کم دي نو یوازې دانه چې سړی دغه شان خزي او د خزو نه علاوه زمونږ چې کم یوت دي، زمونږ چې کم ینګ جنریشن دي، هغه هم په دې کې چې کم دي ډېر متاثر شوی دي.
هو وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د 12م ربیع الاول په مناسبت یو کانفرنس ته په وینا کې ویلی وو چې په هیواد کې د ګرانۍ د صورتحال د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي.
آج کل کے جو مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، باہر سے ساری قیمتیں کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی.
نن سبا چی کم مشکل صورتحال او گرانی دا او دا کرونا وبا په وجه له بهره گرانی راغلی دا، خو مونږ اوس د احساس نوی پروگرام را روانه میاشت کی پیلوو او 1.5 کروڑ خاندانونو ته به د خوړلو سکلو د شیانو اغیستلو لپاره پیسې ورکوو. ځوانانو ته بغیر د سوده د قرضو ورکولو پروګرام هم پیلوو. حکومتي وزیران دریز لري چې د کورونا د وبا په وجه د پاکستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم اولسونه د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دي. خو د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د کمیټې مشره سمر بلور د حکومت د دریز ردوي او وایي
حکومت بیا بیا وای حکومتی وزرا دا وای چې انفلیشن ټوله خطه کې ډیر زیات دی دا بالکل غلط ده دا خبره مونږ تاسو سره شیر کوچ پاکستان کې 9% دی چې کوم حالیا رپورٹ دی انډیا کې 4.3% دی زمونږ نیم سری لنکا کې 5.7% دی بنگلہ دیش کې 5.5% دی نیپال کې 4.3% انڈونیشیا کے 1.6% اور چائنا کے 0.6% 1% نم کم دے دا چکم دے دا ٹریڈنگ اکنامکس رپورٹ نمونگ دا فگرز اچت کری دی
دا عوامی نیشنل گون ترسنگ پاکستان پیپلز گون جماعت اسلامی او پا پاکستان جمہوری تحریک کی شامل گوندونو پا بیلا بیلو نیٹو دا گرانی پزد خپل احتجاجونا دا حقی رستو اعلان کری دی چی دا پیٹرولیم مصنوعاتو پا نرخونو کی دا وو روپو دا زیادوالی رستو دا تیر خالی دا ورزینا دا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونا تر لسو روپو پوری یو زل بیا زیاد کری شوی وو. خو وپاکی وزیرانو ویلی وو چی دا تیلو دا مصنوعاتو نرخونا پا نریوال مارکیٹ کی هم لوڑ شوی دی او بیلا بیلو وپاکی وزیرانو دا هم ویلی وو چې په موجوده وخت کې د نورو هیوادونو د کرنسو په مقابله کې د پاکستان د کرنسۍ په حساب په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه اوس هم د نورو هیوادونو نه کم دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1:00 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په منګوره کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې غوښتنه کوي چې حکومت دی اولسته اسانتیاوي ورکولو سره ګرانۍ راکم کړي. بلخوا حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې هغوی هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي او اولسته اسانتیاوي برابرې کړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان دغه احتجاجي کیمپ ته ورغلی او مظاهرینو سره یې خبرې کړي دي.
دی وخت زو دا منګورې د شاد چوک کې ولاړ یم. دلته کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ګډه باندې پرلتو حالې ده. په دې وجه باندې چې په ملکي ګرانی ده او بیا چې دینو بیروزګاری ده، دغه مشرانو سره خبرې کوو، تقریرونه به کوم خلک کوي. یو مشر ما سره ناست دی، تاسو سره خپله پیژندلو کوي. اولی ناس یې دن تاسو دا درنه لګولې ده.
نیاز خان زمانم سردار ملک دی، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ضلع کمیټۍ غړی ما. نیاز خان څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ګرانۍ، د بیروزګارۍ، د بے امنۍ دا ټولې مسلې چې دی په دې حکومت کې خلکو ته د تیر حکومتونو په نسبت ډېرې زیاتې دي. غوښتنه د خلکو هم دا ده چې یاره دلته کې دي، په دې ملک کې آئینی جمهوریت دی، د دې بیروزګارۍ چې وعده کړی وي چې یاره زه به روزګار زه به کورونه ورکم زه به چې دی خو هغه هیڅ نه ښکاري.
قدرمند اوریدونکو، په دغه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې درنه کې د ځی مشر ډاکټر خالد محمود چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی مشر دی، دنه پښتنه کوو چې نن ولې راوتې دي په نشاط چوک کې ناستې درنه یا پرله دې غزولې ده؟ څه وایې؟
نو دا نننه احتجاج چې دی، نو دا د پاکستان ډیموکراټک موومنټ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګران مشر محترم محمود خان چکزی، مولانا فضل الرحمن صاحب د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبای صدر ګران مختار خان دغه په اپیل باندې نن پټول پښتونخوا وطن کې د ملاماتون کې ګرانۍ، د بدامنۍ، د ټیکسونو او دا اسپیتالونو کې دا علاج د نشوالي په حواله باندې تاسو ټول ته معلومه ده چې دا ورو 300 روپۍ چې کومه د ورو تروړه وا هغه نن په 400 روپۍ باندې په غریب او په مزدور طبقه باندې نن خرڅول کیږي نو دا غو د قوت برداشت نه هغه خبره چې دا یقینا چې هغه ته بهر ده
اوریدونکو بل قسم دلته کې ناس ته په دغه احتجاجي کیمپ کې دلته پښتنه کوي چې را حکومت په لړن ورځو کې کوم اعلانونه کړی دي د ګرانۍ څومره دی اولی چې نو دلته کې ناسي
زما فضل رحمان نوم دی زده کوکاری اوسیدونکی ما د پښتونخوا ملي پارټۍ د بابوزی تحصیل د اگزیکټیو ممبر یم مونږ نن دا پرلت د ګرانۍ خلاف کړی دی نو دلته کې مونږ ته حکمرانان دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې ګرانۍ ده په دنیا کې ګرانۍ ده خو هلته روزګار هم شته دلته نه روزګار شته نه امن شته نه ریټونه زمونږ هر څه بد حاله دي غریب سڑی بنیادی ضرورت ہے اڑ دی چھ چینی غوڑی اور روزگار
قدرمند اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور او د سوات منگور نشاد چوکنا عزت است مخامخ يم چدر تک پختونخوا ملی پارٹی کارکنان را جمع شوی او د گرانی او د بے روزگاری خلاف احتجاج کوي خلق دا وای چې گرانی دا بے روزگاری دا او دوی د دې پزید باندې راوتلی دي بل خو حکومتي چارواکي دا وای چې مونږه د گاونډي دونو په نسبت وسوم په دې ملک کې ارزانی دا تیل ارزان دي بیا بیا چې دنو د پاکستان چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی او بیا د وزیر نور چې کوم د وزیر خزانه دي هغه بیا بیا ویل دي چې مونږه اقتصادي اصلاحات راولو او هغه اقتصادي اصلاحاتو کې چې دنو تیل ګران شو په نړیوال مارکیټ کې ګران شو د دې وجنه په پاکستان کې ګران شو په دې سره چې دنو ماته د نشاد چوک منګور نه اجازه راکې الله پاک
هم گرانی په موضوع کې پاتې کیږو زو د یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې د تیرې سمودې راهسې خلک د گرانی شکایت کوي او وایي چې د آمدن په مقابله کې گرانی ډیره زیاته شوې ده دا چې په دې هیواد کې د گرانی وجوهات څه دي او په څه ډول په دې کې کمی راتللې شي شنون کې وایي د گرانی غټې وجې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړېدل تجارتي خساره زیاتېدل او د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدل دي خو که د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې غیر ترقیاتی او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي له زیاتو خلکو ټیکسونه واخلي او هغه سبسیډیانې چې د عام اولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته یې ګټه رسي هغه ختم کړي نو تر څه حده په ګرانۍ قابو موندلې کېدی شي تفصیل په دې رپورت کې په پاکستان کې عام اولس شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي په ټولنیزو رسنیو خلک د اوسنی حکومت په وخت کې د خوراکي توکو تیلو او بجلی نرخونه په تیر حکومت کې له یادو شیانو نرخونو پر تله کولو سره وایي چې په قیمتونو کې له 500 تر 700% پورې اضافه شوې ده خو په تنخواګانو او آمدن کې بیا دومره زیاتوالی نه دی شوی چې د ګرانۍ مقابله پرې وکړي دا چې په پاکستان کې ګرانۍ ولې ده وجوهات یې څه دي او حل یې هم شته او که څنګه په اسلام آباد کې خبریال او د اقتصادي چارو پو سید مهتاب حیدر یې په اړه وایي چې د ګرانۍ یو غټه وجه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه زیاتېدل دي
پاکستان یو زرعی ملک دی خو د دې باوجود هم غنم بورا دالونه او تر دې چې مالو چم درآمد کوو او په تیر یو کال کې بل د $18 زخه زیاتو نو چې په نړیوال مارکیټ کې د شانو نرخونه زیات شول په پاکستان کې هم نرخونه په بار وختل بل دا چې کله پاکستان د پیسو نړیوال صندوق پروګرام ته لاړی حکومت د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ ډیر راکم کړی چې ورسره ګرانی زیاته شوه بل دا چې د خلکو په آمدن کې د څه اضافه پرته حکومت د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړ نو له دې وجې هم ګرانی زیاته شوه
په پاکستان کې د تیر څو وخت راهسې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر کې کمواله روان دي او د اکتوبر تر شلمې په هغه هیواد کې د یو ډالر نرخ 122 روپیه زیات وو د تر څنګ د هغه هیواد مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې 2 روپیه 44 پیسې پېټرول په نرخ کې 10 روپیه 49 پیسې او د بجلی په یو یونټ کې 1 روپیه 49 پیسې اضافه وکړه د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد د اپوزیشن ګوندونو سره سره وکیلانو هم د خیبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهره وکړه او ویناوې چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړي او اولس د خپل ډوډۍ لپاره فکر وړي دي خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر پر 13 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د تیلو او خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي نو اغیز یې په پاکستان هم شوې دي خو حکومت یې پوره هڅه کوي چې ګرانی قابو کړي د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي د ګرانی ایوه وجه د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې فرق هم دی نوموړی وایي پاکستان هر کال د نړۍ له نورو ملکونو تر شپږ څلوېښت ارب ډالرو شیان راغواړي او له دوهش ارب ډالرو زیات شیان پرې خرڅوي، یعنی د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې نیم په نیمه فرق دی. میراج الحق وایي د حکومت دا خبره چې د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، نو دا خبره یې تر څه حده صحیح ده، خو هغه هیوادونو کې بیا نه صرف د خلکو د ورځې آمدن زیات دی، بلکې حکومت ورلا د صحت او تعلیم ترڅنګ یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی نه چې مشال ریډیو ته پوس وکړو چې حکومت په څه ډول په ګرانۍ کې کمی راوستلی شي، نوموړی وایي
د خام مال نرخ چې زیات وي او لاغې چې کوم مصنوعات جوړ شي نو ظاهره ده چې نرخ به زیات وي، لکه د تیلو نرخونه زیاتېدو له وجې شیان چې د ټرکونو له لارې منډیانو ته وړل کیږي نو خرچ پرې زیات راځي. نو دا خو صحیح ده چې نړیوال مارکیټ نرخونه حکومت له کنټروله بهر دي، خو که دوی خپلې غیر ترقیاتي او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي، له زیاتو خلکو نه ټیکسونه واخلي او هغه سبسیډیانې چې د عام ولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته ګټه رسي کاغذ ختم کړي، نو تر څه حدا په ګرانه قابو موندل کېدای شي.
د آی ایم ایف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړی سر کلنۍ ګټه د خپلو گاونډي ملکونو لکه هند او بنگلاديش په مقابله کې کمه ده. په هند کې د یو تن آمدن $1900، په بنگلاديش کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې شاوخوا $1200 ده، کم چې په 2018 زیږیز کال کې شاوخوا $1500 و.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري تاکل شوی چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس نن د خپل سرمشریزي په پای کې د هغو هیوادونو په اړه پریکړه وکړي چې اوس مهال د څار په خړ لیست کې دي. په هغه لیست کې د مراکش، شام، یمن او پاکستان په ګډون 21 هیوادونه شامل دي. په جون کې اف اے ٹی ایف د سرمشریزي په پای کې ویلي ول چې پاکستان له 20 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي او په ورستۍ برخه کې هم باید کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د اف اے ٹی ایف له خړ لیسټه په وتلو کې نه دی بریالي شوی، په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ اوړو.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف د غړو هیوادونو سرمشریزه په نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. د پاریس میشته ادارې د اکتوبر پر 13 په بیان کې ویلي چې په سرمشریزه کې د هغو هیوادونو پرمختګ ته کتنه کیږي چې اوس مهال د څار په خړ لیست کې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د اف اے ٹی ایف د څار په خړ لیست کې دی. هغه ادارې هغه هیواد ته په 22 برخو کې د اقداماتو سپارښتنه کړې چې زیاتره د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینولو له مخنیوي او د ترهګرو پر ضد د قانوني ګامونو له پورته کولو سره تړلې دي. د 2021 زیږیز کال په جون کې اف اے ٹی ایف په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې تر اکتوبر پورې به پاکستان په خړ لیست کې ساتي. هغه مهال اف اے ٹی ایف په بیان کې ویلي ول چې اسلام آباد له 22 څخه په 26 برخو کې اقدامات کړي دي او اخیری نقطه دې هم پوره کړي. له بیان سره سم په 22 نقطه کې پر پاکستان غږ شوی چې هغه کسان گرفتار کار او عدالت ته وړاندې کړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په نوم نومول دي. د پاکستان حکومت هغه مهال ویلي ول چې د اف اي ټي اف تقریبا ټولې غوښتنې او سپارښتنې عملي کړې دي او د ترهګرو پر ضد هم اقداماتو ته دوام ورکړی دی. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتي چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دا البته ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
پاکستان ته وړاندې یویش پوینټ او بیاغه ویشو خو بهرحال پاکستان ته یو ګول پوسټ دوی کی دي او بیا دا غینا پات چې هغه پوره کی نو بیا ته بل ګول پوسټ کیږي. لکه دې ځل چې هغه اخیری یو پوینټ پاتې و لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د گرے لسٹ نو نیست خړ لسٹ نو او بل کوشش پکې دا شروع چیرته د بلیک لسٹ ته لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دي کې معلوميږي چی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک مینورنگ چی کم دے آغا پکی کافی کار فرما دے او دا آغی پکی عمل دخل شتری.
ایف ای ٹی ایف ځانی وخپلواکه نړیوال اداره بولی او وای ټول هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
د دنیا ملکونو اداره دا چې دا ترهګری او انتها پسندی دا دواړو د مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه پکار دي کوم اقدامات پکار دي پاکستان هغه شرایط نه پوره کوي. حالانکه حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش نه پوره کړی دي او کوو اصولي طور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره دي تر اگر کوم تنظیم نه دي دا فنډینګ دی نو کړی شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ تر اگر تنظیم نه دا فنډینګ کړی مو بند کړی دی تاسو ته نه لګي تر اگر فنډینګ بند شي دي کړی شي چې کله پاکستان شفاف طریقې باندې هغه اقدامات کړی شي
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلارې کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی کوم تا وانډینګ لیست کې واسو دی نو ټول دنیا خبره کوي فراج دی بدل تیو دا قانوني اتر بدل تیو امریکای هم دی بل په لاره نو دا خو ما خبره راستي پالیسی دا ځینی خلک چې دی هغه ریاست چې دی هغه استعمال کړی دی په دغه باندې دا تور لګی چې دا دی استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې دنه نه ایمن
پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر البته گنی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت ته اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او اوس یې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه تر مخام شپږ بجو پورې نیغ پنی غاوري د ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واوري په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې دي شاهین بنری به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدل دي په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د یو پلاوی سره لیدلی دي خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د قریشی سره په پلاوی کې ملګری دی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته په استول شوی یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د دیسمبر په 15 نیټه دی په کلیواله کچا د ویلج او نیبر هډ کونسلونو انتخابات شي او د کال 2022 د مارچ په 15 نیټه دی د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریکی عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوې ده پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 3 غړیو د تحریکی عدم اعتماد ملاتړ کړی دی پاکستان د قانوني ویزو لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانستې ده په کابل کې د پاکستان سفارت نن په بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لار پاکستان ته تګ اجازه لري چې قانوني ویزه لري په بیان کې راغلي دي چې په دغه اړه د کورونو چارو وزارت نه د ځانګړي اجازتنامې شرط هم لري کړل شوی دی د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي او د کرکټ شول وریز نړیوال کپ سیالیو کې پرون سریلانکا ایرلند ته ماته ورکړه او د دې کپ لپاره د تیاری په لوبو کې افغانستان ویسټ انډیز ته ماته ورکړه ده نن د بنگلاديش او پاپوا نیوګینی ترمنځ او نن دویمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ کیږي
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل زو د خپاتو ریپورتونو طرف ته خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وای په دې صوبه کې پروانه میاش کې د ډنګي تبې لوجې شپک تنمړ شوی او له 4.5 زیات نور یې ناروغه کړي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پیښور ضلع کې دی بلخوا د روغتیا څنګه چارواکي وای په ډنګي ناروغي اخته کسانو لپاره د صوبې په روغتونونو کې ځانګړي تنظیمات شوی او په متاثره سیمو کې د ماشو د ختمولو سپرې د ماشو نه بچ کېدو لپاره داروګان او مچردانۍ هم خلکو ته ویډیا ورکول پیل کړي دي نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا جاری شوو تازه شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې پورې ټوله صوبه کې شپک تنه ډنګي رنز وجلې او د 4.5 نه زیات کسانې اغیزمن کړي دي د ډنګي زیاتو کیسونو لوجې د صوبې سرخار پیښور په شمول نوخار بنیر هریپور ایبټ آباد سوابه باجوړ او خیبر حساسې ضلعې ګرځولې شوې دي چرته چې دا وخت د ډنګي ناروغ شمیر پسونه دي ولې د ټولو زیات کیسونه په خبر کې دي چې د شپړ هوسونه هم سیوا دي دا چې روغتونونو کې دا وخت څه صورت حال دي په خاصه توګه په خبر چرته چې د ډنګي کیسونه مخ په زیاتې دي نو د خبر ټیچنګ روغتون ویان سجاد خان مشال لیډو ته وای چې روزانه په روغتون کې ترزرو ټیسټونه د ډنګي کیږي چې پکې تر 300 اوسطن مثبت راځي
موجوده وخت کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تقریبا 3 د ډنګي مریضان پرتیدي چې پای کې 44 زنانې دي او باقي نارینه دي تر علاوه مونږ په خیبر ټیچنګ هسپتال کې 4 میډیکل وارډونه دي نو د هر ورځ د یو میډیکل وارډ ایمرجنسي وي وزیر صحت هم د خیبر ټیچنګ هسپتال په حق له اعلان کړی دی چې د ډنګي ایمرجنسي دی نافذ کړی شي ځکه چې خیبر ټیچنګ هسپتال یو داسې ځای کې موجود دی چې کمزې کې د ډنګي وبا لګې ډېر زیات ده لکه د نشاباد ایریا شولا پینه وړه چې ورته وي تاکال بالا دا پر سره ریګي پلوسه او سربند په دې ایریا کې د ډیر زیات د ډنګي بيمارۍ نه مونږ ته تر مخامخ کیږي
د صوبې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی غړي وای چې د خیبر پختونخوا د زیاتره ځلونه ناروغه په خبر تر وړل کیږي او دل تخپل هم ډیر کسان ډنګي اغیزمن کړ دي هم په دې غرض دوی د وینو راغونډولو د کمپونو لګولو پریکړه کړې ده ځکه چې د دوی په وینا ډنګي رنزور چې کله سخت شي د سپینې وینې کمی سره مخ شي د ځوانانو ډاکټرانو د خیبر پختونخوا د سازمان جنرال سیکرټری ډاکټر فهیم الله مشال لیډو ته په دې باب لوای
دی کې سپینا وینا چې کومه ادا کموي اوس مریضان زموږ سره به انتحار روان دي او د دې لپاره موږ اوس په دمیاش کې موږ بلډ کیمپ هم لګو د دې لپاره چې سپینا وینا ډیر زیات زموږ په بلډ بانکونو کې کم شوه دا مریضان زیات دي او موږ له پکار د دې احتیاط تاسو په خپل ذمہ داری ده موږ سره مسکیټو ریپلنټ چې کوم دوايي راځي دا لګول پکار دي فل جی سم باندې او چې چیرته سمولو الته پکار دي چې کولاو زیږی موږ سمولو الته د مچردانی ځان لګو په دې کې موږ سمولو
نموله جاتوی چې موجوده موسم د ډنګي ماشی لپاره ډیر موضوع دي ځکه دغه ماشی د 25 او 30 ډیګری سنتیګریډ ترمنځ درجه حرارت کې ډیر پجوبن وی او خپل نسل هم په تیزی زیاتوي او خلک هم ډیر چیچی نو باید ولس د احتیاط نه کار واخلي په خاصه توګه د سهار ملخاتو او مخان نور پرېوتو وختونو کې ډنګي رنس دا وخت د صوبې 2 ضلع اغیزمن کړی دي او خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د ټولو صوبو روغتونونو کې دوی هر ډول اسانتیاوې ورکړې دي او چې کومې اغیزمنې سیمې دي هلته د ماشو د ختمولو سپرې او دغه ډول د ماشونو د بچ کېدو داروګان او مچردانې هم خلقو ته ویړیا ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوري په جنوبی وزیرستان کې لننه د پولیو یا ګوزند مخنیوي 15 ورځنی کمپاین شروع شوه دی ضلعي انتظامیه وایي چې په یاد ضلع کې تر 15 کلونو عمر لرونکو 10,000 ماشومانو ته به د پولیو ویکسین ورکول کیږي په جنوبی وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي خلک دې خپل ماشومانو ته لازمی دا ویکسین ورکړي چې له مازوره کې دوی وشغوري په دې اړه نور تفصیل لسیمه زمنګ خبريال اشتیاق مسید را کوي
سویلی وزیرستان کښې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پورا ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځنی کمپین شروع شوی دی د پولیو دغې کمپین په برا کښې اډیشنل ډیپټی کمیشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
77,000 ماشومانو ته انشاءالله میرا پولیو د ساسکي قطرې ورکوي د دې پورا ټول سمره انتظامات دي کاغه د ټیمز دي ټیم ټریننګ دي یا لاجستکس دي یا سیکورٹی میٹنگز دی ټول شوې دي موبایل ټیمز نه علاوه میر پرمننت ترانزیت ټیمز یا دي چاغه یو پسپین کی راغی دا بل په تنهی بندې دا یو په کلکاش بندې دا یو په انګورا دی بارډر بندې دا نو دا چې سمرا دا غا موومنت کېږي د پرمننت ټارګټ نه علاوه کې موومنت کېږي ایچ آر ایم پی کېږي یا په وندار راوندې دغه د پورا دا ان کیس چیرې ما شمون میسری نو دا په روډ بندې وا دی تا پولیو کترې ورکای
صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمان مسجد ویایي چې د سویلي وزیرستان اوسېدونکي د عمري مزوري نه د ژغورنې د پورا خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي وروت شي
21 تاریخ باندې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو کمپین شروع کیږي په جنوبي وزیرستان کې په 15 کلا ناکام چې څومره ور کې جن کوي دي اته مور پلور او خاص کر مشرون ته موږ دا درخواست کوي ها چې یو ها په 15 کلا ناکام ور کې جن کوي دي پولیو د سوسکی نه پته نشي او د میش کمنو کور په کور باندې ځلګي یې به سره تاسو یې پیرا پیرا تا اون کوي او کاتو سه خپل ور کې جن کوي په 15 کلا ناکام عمر نه شي دي دا پولیو د سوسکی پیرا پیرا کوشش وکړي چې هر ور کې جن کوي کدا غا سوسکی ملاو شي او دا والا پاک د عمر بر د مزورینا د بچکول سبب ورته وګرځي او ان شاء الله دا د مزورینا بچکی
ولی رحمان مسجد دا هم ویل چې د 28 اکتوبر نه لاګیا 15 ورځې د پولیو کمپین کې کدې چا ماشومان د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو نه پوتې شوي وي بیا دا هغه مقامي انتظامیه خبر کی د دوی موبایل ټیمونه دغه ماشومانو ته زون ورسوي او دوی ته د پولیو ویکسین ساسکي ورکوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو اوري د پاکستان او افغانستان چارواکي د دوه هیوادونو ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پولې خلاصولو لپاره پر زیاتره ټکو سلا شوي او وایي چې نورې خبرې به د کابل او اسلام آباد سره د شریکولو وروسته ډېر زر بیرته پیل شي. بل پلو د پولې د بندېدو له وجې د تیرو ولس ورځو راهسې نه یوازې د دواړو خواوو په سلګونو خلک د مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان ترانزیت ریټ په ګډون نور تجارت هم بند پاتې دی. په دې حقله نور حال ایوب ترین راکوي.
په غونډه کې د کندهار ګورنر اجي یوسف وفا له لورې دولس غوښتنې ایښودل شوي دي. په هغه کې ودا وه چې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره د اتلس ساعتو لپاره خلاصه وي. دغه ډول د کندهار او سپین بولدک خلکو ته دي پر تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. د دې تر څنګ د پاکستان لخوا د چمن خلک پر شناخت کارډ او دغه ډول دي و افغانانو ته پر ماجر کارډ و افغانستان ته د تلو اجازه ورکول سي. که څه هم په دې اړه تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لورې څه خبره نه ده سوې، خو په چمن کې د ځایي خبریال سردار محمد خوندی په وینا چې د پاکستان لخوا یوازې د چمن او سپین بولدک خلکو ته د تګ راتګ لپاره غاړه شول سوې ده. د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ دغه غونډه تیر شپه ناوخته ختمه سوه او پریکړه وکړه چې کومې فیصلې سوي دي دغه څخه به دوی کابل او اسلام آباد خبر کړي. دوی هیله ښکاره کړه چې د پولې د خلاصون په اړه به د خبرو دویم پړاو ډېر ژر پیل کړي. د خبرې په داسې وخت کې وسوې کله چې د پولې دواړو غاړو ته په لسګونو کسان څوک چې د تیرو څوارلسو ورځو راهیسې ناست پاته دي غواړي چې ژر تر ژر دې دغه پوله خلاصه کړل سي. په دې اړه په چمن کې د کندوز سره اړه لرونکي یو کس اجي محمد د اکتوبر په 16 نیټه و مشال ریډیو ته خپل فریاد څه داسې وکړي.
کورو کې مغات مشکل دي زمای را روان ده در څوک نشته چې کور کې کار او ژوند زندگی وکا. دلته د خلک خیر یې سي د خرط مر سره کوي د خرطې سره مخامخ یو.
بل پلو ته د سره دی پولیس د بندش په ضد د چمن ځای تجارو او لغړیانو خبرداري ورکړې دي. کپوله سم د لاس خلاص نه سو نو دوی به د جمعې په ورځ په سره دی شهر چمن کې کار بندیز وکړي. په دې اړه یو تاجر حمید الله وای چې هر ورځ د پولیس د بندش څخه وز دوی ډیر تنگ راغلي.
سیز مشتره پزرګونه کسان مسافر ناشتي جنازه پرتی دي مریضان پرتی دي موږ غواړو چې ودی خلک ته د دوه حکومتونو اجازه ورکړي د افغانستان ته بارډر سي بارډر پاس سیز مشه خاطه مسافر پاکستاني مسافر ډیر بند پاتې دي هغه ته اجازه ورکړي چې ودی خوار سي موږ د دوه حکومتونو څخه غوښتنه کوو په دا برابر موږ احتجاج کړی کسم مطالبه نه سوال موږ به یو داسې درنښت نه ولکه به تیر کړو چې موږ څنګه ولې
دغه ډول د چمن زیاتره تجار وای چې د پولې د بندش څخه ودوی ته په کروڑو روپۍ مالی زیان اوښتي دي. په دې اړه د اکتوبر په 16 نیټه د چمن د تجارو د اتحادیې پخوانی مشر جلال خان راته وویل
او د افغان ترانزیت ریډ ګاډیانې تقریبا 1500 ګاډیانې د بارډر اخوا ته ولاړې دي او تقریبا 2500 په دې خوا کې ولاړې دي چې په هغه باندې شپینګ کمپنی پر یو ټرک باندې د ورځې تقریبا 580 در سلو ډالر پورې چارجز ته مختلف شپینګ کمپنیانې دي. دغه رقم د ګاډیانو هیلټینګ چارجز دي، مالونه خرابېږي، هر ورځ بارډر باندې دي. د بارډر د بندش د وجه په علاقو په وطن کې بدامني او خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت له لورې د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تجارت او پیدل تګ راتګ په مخ وتړل سوه، ځکه چې د افغان چارواکو له لورې غوښتنه سوې وه چې د کندهار او سپین بولدک پر تذکره دي نه یوازې افغانانو ته و پاکستان ته په اسانه توګه د داخلېدو اجازه ورکول سي. د دې تر څنګ دي ناروغان ښځې او سپین ږیري بې له څه پلټنې او ځورونې و پاکستان ته د اجازه ورکول سي او چې کوم خندونه دي هغه دې لري کړل سي. د دې روس د چمن د قبایلی مشرانو او تجارتي یو پلاوي و کندهار ته تللی او الته د کندهار د والی اجي یوسف وفا او نور لوړ رتبه چارواکو سره لیدل هم وو، لکن دوی تر نن ورځې پورې د پولي و خلاصون ته غاړه نه وایي شي. په دې اړه په چمن کې د ځای چارواکو لخوا څو ځله ویل سي دي چې پر پوله د انسانانو کتنه یوازې په ملکی د امنیت ټینګولو په خاطر کیږي، ځکه چې دوی ویره لري چې د افغانانو په بڼه کې کوم وسلوال کسان و پاکستان ته را داخل نسی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
مشال ریډیو اوري. د روغتیا نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی دی. اداره وایي چې د دغه میاشت منځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي، چې دا راز د دې موزی رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام وشي نو پوره علاج یې ممکن دی. نور تفصیل زمونږ همکارا ملیحه امیرزاده راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 2000 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 25 لک ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص شو. اداره وایي همدغه کال په نړۍ کې 6,50,000 ښځې د سینې له سرطان مړې شوې. په پاکستان کې روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې د سرطان کیسونه مخې ته را روان دي او دا شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د ولسی روغتیا اسوسییشن مشر ډاکټر سایما عابد د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 15,000 کیسونه مخې ته راځي. د هغې په خبره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 30,000 ښځې له دغه ناروغۍ نه مري، خو دا شمیرې یوازې د یوې اندازې په بنیاد دي.
ګرته د موږ ته پته نشته، ځکه چې دلته څه پروګرام نشته، بریسټ کینسر کنټرول یا داسې څه سنټرل کینسر ریجستري سیستم دلته نشته، نو ځکه دلته پته نه لګي چې څونه کیسز. خو اندازن دا دی چې تقریبا 40,000 خواتین چې کوم دی زمونږ کنټری کې هغه بریسټ کینسر د لاسه الکه دغې ډت وشي. نو مطلب دا دی چې هر 10 کې 9 خزا چې کوم دی هغه ایټ ریسک دی د بریسټ کینسر. کېدای شي چې دینه ډیر کمی، کېدای شي چې دینه ډیر.
ډاکټر سایما عابد د پاکستان اټمی انرژي کمیشن د 2015 نه تر 2018 کال د رپورټ په حواله وای چې په هغه هیواد کې د سینې د سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې ریکارډ شو. دا غیروسته په اسلام آباد، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پخوانی فاټا کې دغه کیسونه مخې ته راغلل. په کوټه کې د خزو د مرزونو ډاکټرې رخصانه کاسه مشال ریډیو تویل چې که خزې پسینو کې سب بدلون محسوسوي یا پکې غوټه وشي یا ترې پیپ یا وینه راځي او پترخونو کې هم ورته څه غیر عادي ښکاره شي، نو دا ټول یې علامات دي چې په وخت یې علاج ضروري دی.
علامات چې دي د دې رسیدي چې د دواړو تشیب کې چینج راځي، نه یا خو د بریسټ سایز کټ شي یا چې شیپ بدل شي یا چې د دې څه وینه راتل شروع شي یا د دې څه پیپ راتل شروع شي نوونه یا د دې کې درد سوان شروع شي یا په دې کې چې د تر دټلې پیدا شي، نه دا پر ضروري دي چې دغه بعد ځواني بعد هر انجلې د شل کاله بعد چې دی په خپل پرنيش کې د منسز بعد چې دی د دې یو خپل بریسټ چې کوي د آینې مخه ودرې خپل دواړه بریسټ ګوري ته څنګه د پخوا رنګ دي که په د دې په کلر کې د دې په سایز کې یا د دې په شیپ کې څه تبدیلی خو نه راغلي.
د ډاکټرې رخصانې په خبره پخوا به د سینې سرطان کیسونه په زیات عمر لرونکو ښځو کې ډېر وو، خو اوس په ځوانانو جینکو کې هم د بیمارۍ کیسونه زیات شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو ښځو کې د سینې د سرطان زیات خطر موجود وي چې بچي نوي زیږولې او یا بچو ته خپل شوده نوي ورکړي. روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان کره وجه نه ده معلومه، خو دا ناروغي په هغو خلکو کې زیاتوي چې په کورنۍ کې یې چا دا مرض تیر کړی وي. د دې ترڅنګ غټوالی، د ډاکټر د هدایاتو بغیر د دوایانو خوړل، په کورنۍ کې دننه ودونه کول، تاپکاری یا ریډیشن سره ډېره واسطه او نور ډېر نامعلومه وجوهات دي. د روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان پوهاوی میاشت علامت ګلابي ریبن یا ریشه ده چې خوشحالۍ او امید ته اشاره کوي او مقصد یې دا دی چې د دې مرض علاج ممکن دی. دوی دا ضروري بولی چې د شرم یا ټولنیزو محدودیتونو لامل دغه بیماری پټاو نه ساتل شي، بلکې په وخت ډاکټر ته تک سره پوره علاج شي. د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې په 80,000 ښځو کې د سینې سرطان په وخت تشخیص کېدو لامل یې ژوند بچو. اداره وایي چې د سینې سرطان یوازې د ښځو پورې محدود نه دی، بلکې په شاوخوا 1% سړو کې هم هر کال د سینې سرطان موندل کیږي.
د کرکټ ته شلوارزو سیالیو نړیوال جام
او اپ ان دی ایر شډ بی ټیکن
د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو
از ټیکن
د مشال تر اوریدونکو
تازه خبرونه، مرکه او تبصره.
د دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یې کې هم اچھی جچی کرکټ کھیلې، یی کوم کې هم ان شاء الله جیتیږي.
چې افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر لولسمه د نومبر تر څوارلسمه هر ورځ له مشال رادیو.
او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، وير از ایت گون انټو د سټاند.
مشال ریډیو او ری زو د اخري ريپورت طرف ته. د افغانستان کرکټ لوبډله د اکتوبر په 25مه پر روان نړیوال شلوریز کرکټ کپ کې خپل لومړی لوبه کوي. په دې لوبډله کې په بیټنګ کې محمد شهزاد، حضرت الله زازه او رحمان الله ګربز، او په بالینګ کې راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران تر نورو ښه لوبغاړي ګڼل کیږي. که څه هم د افغان لوبډلې لومړی سیالي د سختو او تجربه لرونکو لوبډلو سره دی، خو پر افغان کرکټ نظر لرونکي او پخوانی لوبغاړي وایي د افغانستان کرکټ ټیم د دې وړتیا لري چې هر ټیم ته ماتې ورکړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري چې د دې کال د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په رسمي سندره پیلېږي.
د افغانستان ملي کرکټ لوبډله ل شپاړسو نورو هغو ده چې د 2021 کال د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ د ګټلو په هیله عمان او متحده عرب اماراتو ته رسیدلې دي. د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی دی چې د خپل ورو بالینګ او تیز بیټنګ لپاره مشهور دی. پګ دیش کلن محمد نبی یو اتیا نړیوال شل اوریز میچونه کړي. په دوی کې د څلورو پنځوسیزو یا ففټیو په مرسته دیارلس سوه شپږ نوي منډې جوړې کړي دي. هغه په دغه سیالیو کې په بالینګ کې دوه ویا وکټې هم اخیستي. نوموړی نن سبا د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د آل راونډرانو په قطار کې په لومړي نمبر دی. دې تجربې او بریالیتوب ته په کتو یې د کرکټ پوهان د افغان لوبډلې د ملا تیر بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړي کریم صادق د محمد نبی او پټوله کې د نړیوال کپ لپاره د افغان لوبډلې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری هیلي د لومړي سر له بیټسمینانو او سپینر بالرانو دي.
د افغانستان ډېر یو بهترین لوبډله ده، خصوصا په شلوریزه لوبو کې، او کولای شي چې هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي او دا ظرفیت پکې زګورم. هغې د جملې نه موږ سره په ټیم کې ډېر ښه پنج هټران دي چې هغه د لوبې اړخ بدلولی شي. هغې کې الحمدلله شهزاد محمدی دی، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز، بولنګ کې ورلد نمبر ون شلوریزو لوبه کې راشد خان دی، په آل راونډرانو کې محمد نبی دی، او مجیب زدران هم په ټاپ ټین رینکینګ کې پنځم څلورم مقام لري. په دوبۍ باندې دی مونږ لوبډالی چې د مونږ تقریبا 2012 یولس نه دی خو زمونږ خپل کوربا هیواد دی، او مونږ نور نړۍ ټولې دوبۍ ته د لوبو لپاره غوښتي. نو مونږ لوبغاړو کافي تجربه ورسره لري، پیشینو سره بلدتیا لري، نو هغه نه به هم دوی پوره پوره استفاده کوي.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره د افغانستان په ملي لوبډله کې له مهمو او تجربه کارو لوبغاړو اوپننګ بیټسمین محمد شهزاد هم دی. شهزاد په 15 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د یوې سلیزي یا سینچری او دولس پنځوسیزو یا ففټیو په وهلو سره 1946 رنزونه کړي دي. هغه د خپل تیز بیټنګ لپاره نوم لري. د افغانستان په توپ وهونکو یا بیټسمینانو کې یو بل مشهور کس حضرت الله زازه دی. زازه ځوان لوبغاړی دی چې په 15 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د یوې سینچری او دوو ففټیو په مټ 520 رنزونه کړي دي. په هر میچ کې داغه اوسط رنزونه 40.1 دي چې په شل اوریزو سیالیو کې ډیر لوړ ګڼل کیږي. خو داغه د شهرت وجه داغه تیز بیټنګ او د شپږیزو وهلو وړتیا ده.
James Harden, 6 runs. There's a 50 for Hazrat Zadeh.
د شل اوریز نړیوال کپ لپاره افغان لوبډله په داسې مهال میدان ته وځي چې د 13 اگست له 15 نیټې څخه په افغانستان کې د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ختم او پر ځای یې طالبان واکمن دي.
د استرالیا ټیم لدی عمل چې طالبان افغان خزی لوبته نه پرګدی د افغانستان د نارینه او لوبډلو سره هم خپل ټیسټ زندول دي. همدارس د کرکټ نړیوال شورا ویلی چې تر نړیوال کپ وروسته به د افغانستان ملي ټیم د راتلونکو پاړه یو ځانګړې غونډه کوي چې پکې د رسنیو تر مخه پر دې بحث کیږي چې کله د طالبانو حکومت په نړیوال رسمیت ونه پیژندل شي آیا لوبډلې ته په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي او کنه. د افغان کرکټ په چارو پوه بختیار ساحل وای دا حالت پر افغان لوبغاړو بد اغیزه کول شي او په کار ده چې دوی خپل ټول پام په نړیوال شل اوریز کپ کې هی کارکردګۍ ته واړوي. هغه زیاته کړه چې د دې لوبډلې کامیابی تر ډیره پورې په سپینر یا ورو بالرانو تړلې ده چې د هند په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې ښه ځلیدلې دي.
په بولینګ کې خټوله دنیا په دې حساب کې راشد او مجیب او محمد نبی او سره نوید الحق امدارنګ زمونږ امید حسن او کریم جنت وی هر څوک وی زمونږ بولینګ یو ډیر خپ پکیج موږ لرو ځکه یو خ اف سپینر لرو یو خ لیک سپینر لرو امداسي خال راونډران لرو خ میډیم پیسر لرو نو زه متأكد یم چې افغان لوبډله کول شي کدوې په یو یونټ ولو بیګ نو موږ بز باورې مچ لګ تر لګت سوپر سیکسو یا سیمی فائنل پورې زمونږ د لوبډلې د تګ احتمال شته.
د افغانستان کرکټ تر ټولو مشهور څیر چې په نړۍ کې لوی نوم پیدا کړي راشد خان دی. دریش کلن راشد تا یوازې 15 وکټې پاتې دي چې هغه پرې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 100 وکټې پوره کړې. د نوموړي په دې وکټو کې د آیرلند په خلاف په څلورو مسلسلو بالونو د هغه د څلورو لوبغاړو اوټ کول هم شامل دي. راشد خان د ای ایس پی این کرک انفو ویب سټ ته د اکتوبر په 19مه په یو مرکه کې ویلي چې کڅه هم په شل اوریز نړیوال کپ کې افغانستان د سختو لوبډلو یعنی پاکستان، هند او نیوزیلند سره په ګروپ کې دي، خو که افغان بیټسمنان ښه وځلیدل نو په بالینګ کې افغان لوبډله هر ټیم ته ماتې ورکولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. شاهین بنيري توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشي د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوي سره لیدلی دی، خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د قریشي سره په پلاوي کې ملګری دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته په استول شوی یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د دسمبر په 15مه نیټه دی په کلیواله کچه د ویلج او نیبرهود کونسلونو انتخابات وشي، او د کال 2023 د مارچ په 15مه نیټه دی د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریکی عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 33 غړیو د تحریکی عدم اعتماد ملاتړ کړی دی. پاکستان د قانوني ویزو لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانستې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نن په بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لار پاکستان ته تګ اجازه لري چې قانوني ویزه لري. په بیان کې راغلي دي چې په دغه اړه د کورونو چارو وزارت نه د ځانګړي اجازتنامې شرط هم لري کړل شوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ سیالیو کې پرون سریلنکا ایرلند ته ماتې ورکړه، او د دې کپ لپاره د تیارې په لوبو کې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. نن د بنگلاديش او پاپوا نیوګینی ترمنځ، او نن دویمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ کیږي.
لا
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. لدی سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پات شوې نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان شاهین بونیری زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. ښه د وباد اوسئ.